سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه په چشوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال شمس الحق د زده د تخنیکي چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د هن په پلازمینه نوې دلی کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل ورځنی فعالیتونو د بندولو د پریکړه خبرو کړی دی. دغه سفارت په ویلامي کې چې تر شپې خبره کړې ده ویل دي په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډېر خفقان وړ ده. خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وخت مهاله ملګرتیا د په پام نیولو سره ترغه وروسته شوې ده. په ویلامي کې ځینو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشټوالی، بل د سفارت څخه تر حد زیات توقعات او بل هم د پرسونل او سرچینو کموالی چوي دی. په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت ویلي د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکوونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلاف وزیرت کړی دی. تیره جمعه د هندي رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور کړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول شول چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور علي رتبه ډیپلوماټان اروپا او یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناخیستلو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان خوځون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاد رینا میری له طالبانو د جولیا پارسي ندا پرونی او هغه نورو کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. شوه د دوی په وینا د ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن میری تیرش په خپل شبکه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حسب کیږي او د ډار او یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان د ایدان شي کولای شو د افغانانو ژوند بهتره شوي دي. د خوځو د خوځوشه حرکت غوړو ویلي چې طالبانو د دوی وغړي جولیا پارسي او د هغه زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ولشوی ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلی په 28مه په کابل کې نیول شو. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی، متی الله ویسا، مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په کچ کې په کابل کې د کچ پرخوانیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي دي. د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو او غزمن شو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یو نما تیر شپه په خپل ایک شبکې کې لیکلي دي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه، 114 نور ټپیان شوه، چې ډېرې هزار ښځې او نجونې وې. تیر کال د تلی میزان پر اتمه په داسې حال کې چې په کچ خونیز کې د کانکور ازمیختي ازموینې روانه وه انتحاري حمله وشوه. د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ویلي طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د شوو څېړنو نتیجه له دوی سره نه ده شریکه کړې. د داعش ډلې د کچ پر خونیز مرکز د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې دا برید د داعش کار و. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولدک کې د افغان کډوالو په زورونې تورن کړی دی. د دې غورځنګ غړو نن په ډنمارک کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لرونکي د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او سپین بولدک څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي. پیسې ترې اخلي او هغه کسان هم بندیانه وي چې په پاکستان کې د اوسېدو قرنی اسناد لري. په هغه بیان کې شوه د غورځنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې ده وات پزندانونو کې بنديان د پی ټی ایم غړي ډیره خوشی کړی. اعتراض کوونکو ادعا کړې ده چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم پر غړو مشرانو ناسمې قضیه درج کوي او د غورځنګ د کمزور کولو ختمولو هوډ لري. د یادونې وړ ده چې د وړاندې د پی ټی ایم غړو د افغان کډوالو په پاکستان کې د میشتو پښتنو لګکیو سره د بشر ضد کړنو پر ضد د حق محاکمې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته او یو شمېر روپۍ هیوادونو کې لاریونې کړې دي او د دې خبره د لاریونونو او اعتراضونو د لړۍ به دوام ولري. او د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. د ترکیه یو لوړ پوړي چارواکي نن سهار ویلي یو ځانمرګي بریدګر په پلازمینه انقره کې خپل منفجره وسیله چولې او دوه پولیس افسران ټپیان کړی دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي ریالیکا په خپل ایکس شبکې لیکلي دي دغه 14 نن پرځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورنیو چارو وزارت له ودانې د باندې شوې ده. یریلی کاویل دی چې دویم ترورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. د حمله څو ساعت مخکې تر دې وشو چې په پام کې و د ترکیه پارلمان د وړي تر رخصتې وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. د حمله کوونکو د هویت په باب څه نه دی ویل شوی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته مطلب لرو. وړاندې بر سره په خبرونه کې واورې چې په هند کې د افغانستان سفارت د خپل وزنی او چارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا چې د دې سفارت بندیدل به هلته د افغان کډوالو په ژوند څه تاثیر وکړي، موږ هلته د افغانان نظر پوښتلی دی.
محصلین مو پریشان دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشان دي، ځکه موږ پاسپورټو په بشکې مشکلات پیښ کېدو تلو سفارت ته.
دا به هم سره واوري چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نگا محمد ندیم بغلان ته په یو سفر کې له کار او زده کړو د نجونو د پې برخه کېدو له پریکړې دفاع کړې ده.
د دوی یو غوښتنه دا و چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغې ندیم په دې خبرو کې زیاته کړې ده چې په اسلام کې د ښځو او نارینه وو حقونه مساوي نه دي. وړاندې به یې د خبرو نور جزئیات هم در سره شریک کړو. همدارنګه نګورو کراباخ ته به هم ورشو چې هلته ملګرو ملتونو یو هیئت لیږلی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي غوښتنه چې له طالبانو یې کړې ده د جولیا پارسي او د پروانې د خوشي کېدو په اړه، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په هند کې د افغانستان سفارت د خپل روزنی او چارو د بندولو پریکړه کړې ده. د سفارت رئیس په ویلامی کې د فیصله نه هلي کېونکې بللي او مهم لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع فعال حکومت نشټوالی یاد کړی دی. خو په ممبئی او حیدرآباد کې بیا د افغانستان قونسل جنرال قونسلګری و د خپل فعالیت دوام درور کړی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیا د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل لامی کې د دې قونسلګری و د نوم نه اخیستو پرته د هغوی فعالیت د نامشروع رژیم ګټو ته خدمت بللی دی. چوسیات د امید زهر مل په دې رپورت کې.
په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته هند ته د ماموریت تر سپارلو پورې افغانانو ته په بیړني حالات کې د قونسلي خدماتو په استثنا د خپل ورځنیو چارو د بندولو اعلان کړی. سفارت تیر شپه خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکس پاڼو یې خپره کړې، دا نه دی ویلي چې کوربه هیواد ته دا سفارت کله سپاري، خو په ټوله کې دا پریکړه مجبورانه، خواشینونکې، ناهیلي کوونکې او د مایوسۍ وړ بللې. په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت په اعلامیه کې د سفارت د تړل کېدو لامل په هند کې د ډیپلوماټیک ملاتړ او په کابل کې د مشروع او فعال حکومت نشتوالی په ګوته شوی. اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو کموالی او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو د وخت او بشپړ ملاتړ نشتوالی هم د دې پریکړې د لاملونو په توګه یاد شوي دي. تر اوسه نه هندوستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي او دوی یعنی په نوی ډیلی کې افغان سفارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې په کابل کې یو مشروع حکومت ته د سفارت ودانۍ او شتمنۍ انتقال شي. په هند کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې د افغان سفارت په ملکیتونه او ودانیو د افغانستان د ملي بیرغ په سړولو هم ټینګار کړی دی. خوبل خو بیا د هند په ممبای او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریانو یو اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د دوام خبر ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې په ممبای کې د افغانستان قونسلګری د سپتمبر په 9 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې راغلي، دوی هغه شایعات په کلکه ردوي چې ګنې د دوی فعالیتونه تړل کیږي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت بیا پرته له دې چې د کومې قونسلګری نوم واخلي، د دې موضوع د روښانتیا په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي، د دې قونسلګریو هر ډول کړنې د یو مشروع او منتخب حکومت له اهدافو سره په ټکر کې دي او د یو نامشروع رژیم ګټو ته خدمت کوي. ازادي راډیو په ممبئی کې د افغانستان له قونسلګری سره اړیکه ونیو خو ځواب یې رانه کړ. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم د روان کال په می میاشت کې په هند کې د افغانستان سفارت دننه د کړکیچ په اړه ازادي راډیو اسناد ترلاسه کړ. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قادر شاه په نوم کس په نوې ډیلي کې د نوي شار ظافر په توګه ګمارل، خو هغه مهال په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني. خغلی مامونزي هغه اسناد هم ازادي راډیو ته وسپارل چې پر بنسټ قادر شاه له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی او له مرموزو کسانو سره په اړیکو تورن دی. خو قادر شاه هم بیا له بېلو رسنیو سره خبرو کې په ځان لګېدلې تیرونه رد کړل. لا معلومه نه ده چې د هند حکومت د افغانستان د سفارت په اړه څه پریکړه کوي، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي سره له دې چې محدود شمېر هیوادونو ته یې خپل استازي استولي، خو لا هم اوسنی رژیم چا په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بشري خزو انجنونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی او ندا پروانی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. رینا مری د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه چې د نوموړي په وینا له ورته بې عدالتۍ سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري خزو او انجنونو حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان نیمه نفوس د حذفېدو په حال کې دی او د ویرې او ځپلو فرهنګ روان دی، طالبان دا نه شي کولای چې د افغانانو ژوند ښه شوی. رینا میری د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د دې مطلب په لیکلو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې ژر تر ژره جولیا پارسی، ندا پروانی او نور چې د دې په ټوکلو ورته بې عدالتیو سره مخ دي خوشي کړي. ندا پروانی چې د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي او د ښځو د حقونو فعاله ده، د سپتمبر په 19مه له خپل میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسی له زوی سره د سپتمبر په 28مه نیټه د طالبانو لخوا ونیول شول چې د یو خوځښت د اداو پر بنسټ تر اوسه ورڅخه کوم خبر نشته. په دې اړه تر اوسه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي وپوښتو خو بریالي نه شو. مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د ښځو د حقونو د دغو دوو فعالانو نیول کېدو ته په اشارې ویلي وه چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونې پای ته ورسوي. یونما زیاته کړې وه چې د هغو کسانو نیول چې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي د اندېښنې وړ او د افغانستان د نړیوالو بشري حقونو د ژمنو خلاف کار دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړې لیلا بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د بشري حقونو له بنسټونو وغواړي چې د ندا پروانی او جولیا پارسی د خوشي کېدو لپاره همکاري وکړي.
خواسته مو از مردم افغانستان برای
زموږ غوښتنه د افغانستان له خلکو څخه دا ده چې دا دوه ملګري مو چې د طالبانو په بند کې دي د هغوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي او له نړۍ د بشري او د ښځو د حقونو له مدافعینو څخه دې وغواړي چې د دې دوو مېرمنو د خوشي کېدلو لپاره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن په جرمني کې د ښځو د حقونو د فعالې تمنا پریاني او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو د تحسن د خیمې اعتراض درېمه ورځ ده. د دوی ټینګار د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا په افغانستان کې د جنسیتي توپیر پر رسمیت پیژندلو باندې دی. اغلی پریانی چې تر دې مخکې د سپتمبر پر 12مه خپل د نه خوړلو 12 ورځې احتساب پای ته رسولی و ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو حقوقو همکارانو سره چې تر دې مخکې هم د نه خوړو احتساب کې ورسره وو خپل دغه احتساب ته به تر نامعلوم وخته دوام ورکړي.
زموږ غوښتنې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت پیژندل، د طالبانو له ډلې څخه د مالي او سیاسي ملاتړ منع کول او د زندانیانو خوشي کول دي چې له بده مرغه هیڅ یو یې نه دي منل شوي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان د دوی د حکومتوالۍ په بڼه د انتقاد کولو له امله نیولي، بندیان او شکنجه کړي دي. دا مهال د ښځو د حقونو دوه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی د زده کړې د برخې فعال متی اولا ویسا چې د کورنۍ په خبره قضیې له شپږو میاشتو وروسته د طالبانو حکومت محکمې ته استول شوی، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی او نور د طالبانو په بند کې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې خوانسي او پانتون تلتک څخه او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع شوي دي. همدارنګه خځې اجازه نه لري چې تفریح پارکونو، لوبغالو، خزینه امامونو ته لاړ شي او له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په خپل یو وینا کې له کار او زده کړو څخه د نجونو د بې برخې کېدو د پریکړې دفاع کړې ده. هغه زیاته کړې ده داسې غوښتنې شته چې ګواکې ښځې دي بهر له کوره او د نارینه وو تر څنګ په دفترونو کې کار وکړي، خو د ده په خبره د غوښتنې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم بغلان ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په خپل یو وینا کې په دفترونو کې لکار او دغه شان ټولنیزو فعالیتونو کې د نجونو او ښځو د منع کولو لپاره کړې دفاع وکړه. هغه د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې ویډیو یې د ځینو سیمه ییزو رسنیو لخوا خپره شوې وایي چې د نړیوالو غوښتنې د نارینه او ښځو مساوي حقونه دي.
د دوی یو غوښتنه دا و چې د ښځو لپاره د حجاب نه وي او نارینه سره د مساوي حقونه ولري. که سړی بهر وي په مجلس او یا کار کې وي، ښځه هم باید هلته وي.
هغه زیاته کړې ټول هغه موارد چې منشوي نړیوال یې د خپلو شل کلنو لاسته راوړنې ګڼي او د لمنځه تللو لپاره یې اوښ کې تویوي. دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هیوادونو، سازمانونو او د طالبانو مخالفینو تل ویلي چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې چې پکې د ښځو حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د خلکو ځینې نورې ازادۍ شاملې وې له منځه تللي. د ښاغلي ندیم دغو سرګندونو د ښځو فعالانو غبرګونونه راپارولی دي. دوی وایي چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او کار کول د ښځو بنسټیز حق دی. له دوی څخه یوې حفیظې حقپال ازادۍ رادیو ته وویل چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې ښځې په بیلابیلو برخو کې د نارینهوو تر څنګ کار کوي او د ندا ندیم دا نظر د اسلامي ټولنې استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د ټولنې هغه د واقعیت انعکاس نه ده، د اسلامي ټولنې د واقعیت انعکاس نه ده. مونږ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ګورو چې ښځې د نارینه او سره په هر برخه کې، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په ټولنیزو چارو کې سره یو ځای کار کوي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ چې اوس ښځې اعتقد په سعودي کې چې یو اسلامي او هغه د اسلام مهد دی، هلته ښځې سره د نارینه او سره یو ځای کار کوي. د سعودي سفیر درلوده یا لري امریکا.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې رمزیه سیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې کار او زده کړه د ښځو حق دی او د ښځو فعالیتونه پر ټولنه مثبت اغیز لري.
حضور زنان باعث پیشرفت، ترقی و باعث دستاوردهای عظیم و بزرگ
په ټولنه کې د ښځو شتون د ټولنې د پرمختګ لامل کیږي. چې موږ کولای شو د ښځینه ورزشکارانو، سیاستوالو او ښځینه مبارزینو بیلګې وړاندې کړو. دوی غواړي چې ښځې د ټولنې برخه نه وي.
زنان افغانستان حضور دائم در جامعه نداشته باشند و کلا از جامعه زنان را به یک نحوی اینا حذف بکنند.
اغلی سیدی زیاتوی چې طالبان وخت پر وخت د ښځو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو د توجیه کولو لپاره بیلابیلې بهانې او دلایل وړاندې کوي. د یادونې ده چې د ښځو پر کار تر بندیز لګېدو وروسته یو زیات شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې په کورونو ناستې دي. ندا محمد ندیم څه موده مخکې هم ویلي و چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. دا په داسې حال کې دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیز په ګډون پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او تر اوسه یې دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو یو هیئت لانجمن سیمي نګورو کراباخ ته ورسېد څو ورځې مخکې آذربایجان ونیوله. د دې سره جوخت له دې غرنۍ سیمې په خټه درمنیان وتل پیل شوي دي چې ډېر یې ارمنستان ته رسېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د آذربایجان د جمهوریت ریاست یو وایند نن سهار د ملګرو ملتونو دغه هیئت دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې ملګری ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هغو ارمنانو چې په تیرو 3 لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بې وسلې کېدو سره موافقه وکړه، او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستۍ ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,00,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسیدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کوره سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا سی جی ټی این دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
نه، د وضعیت د بدلون کومه نښه نسته. خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولای. نه پوهیږو اوس چیرې ولاړ سو. بې کوره خلک یو. موږ غواړو په ارمنستان کې دننه ځای پر ځای سو، نه په سرحدي کلیو یا ښارګوټو کې. موږ له جګړې ستړي یو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو. غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو.
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15 زره کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي، په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د معلولینو د ملاتړې وډله وایي چې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین مرستې ته لاسرسی نه لري. د معلولیت د شمولي کار ډلې په یو راپور کې ویلي دي چې دا مسله د معلولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پراخوالي منفي اغېز لري. تفصیل په دې راپور کې.
د معلولیت د شاملولو کاری ډلې ډي آی ډبلیو جی په یو راپور کې چې د یک شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویپاڼه کې خپور شو ویلي چې معلولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي معلولیت لري. د معلولیت د شمول کاری ډلې په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولای چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغیز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړای چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسي زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په وزانګړي ولایت کې مناسب خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش لنور ورکول کېدو سره ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د برېښنا د شاک لامل یې دوه لاسونه او یو پخه پرې شوی وایي چې دوه کاله وړاندې یې یو پخه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پخه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه لمر سره هیڅ چام راسته نه کړي. مالی توان نه لرو. زغپله په شبرغان او مزار شهرونو کې سوالګری کوم. لدې لارې خپل ځان چلوم. کما سره مرسته وسی یو دکان راته جوړ سی چې کار وکړم او نور می چاته لاس اوږد نه سی.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نو موري ازادي راديو ته وویل
دوی ولی د معلولینو معاش نه ورکړي. دوی خو ځانته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف ته کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځانته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر مومین میگن که معاشای معلولین منامه تا دای وقتا فقط دوار توان خریدن سن ندارم.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی، ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوه کلونو کې نه معاش اخیستی او نه هم بشری مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. لخپل ستونزو وایو، یو د مایوبینو ماشو هغه هم د طالبانو حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو، هیڅوک د چا له کوره خبر نه دي. خدای دې وکړي چې د مایوبینو ماش بیرته ورکړ سي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکی معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامی معیوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږو میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو څه مو د وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوې برابرې کړې دي. هغه وویل چې په افغانستان کې د معلولینو شمیر شاوخوا 180,000 دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال د غویې د میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې به بشري ناورین د دغه هیواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغیزه وکړي.
اوس به هم ورشو په پای کې ساسي پیغامونه به واورو، په ځنګړي ډول د هغو افغان کډوالو چې په هند کې میشتي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندستان کې اوسېږم، مهاجر یم، د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشان دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشان دي، ځکه موږ پاسپورټو بخش کې مشکلات پیښ کېدو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بد اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي، نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلینو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغې کوي نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تمدیدوي، نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات دغسې. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو، په دې ډېره خواشینه شوم د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډېرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورت تمدیدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نو زه فکر کوم چې بله داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسمایم، په ډیلی کې یو افغان کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خوشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوخه سولو، یعنی زموږ د هیواد هېڅ لته استازولۍ نشته ده.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
دوی مینی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام درخو تر هغه